مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه نجیب عامرم او دا خبری غړې د خپلې تخنیکی همکارې بلوشي صاحب په مرسته وړاندې کوم. په دې خبری غړې کې د پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه مهم رپورټونه تازه ورکړل شوی. تاسو سره پاتې شئ د خبری غړې ووري په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. د تورخم په دروازه د بارونکو گاډو اوړېدل دوام لري. سیګار اداره وایي ټولو بېوزلو افغانانو ته مرستې نشي رسولی او اسرائیل او حماس په څلور ورځني اوربند سلا شوي. د خبرونو تفصیل. د تورخم دروازه پرون ناوخته په موقت ډول د بارونکو گاډو پر مخ خلاصه شوې ده. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي نجیب ارجمن پرون مشال لړیو ته ویل چې په دغه ورځ یې هغه ټرکونه ودرولي وو چې ډرایورانو سره ویزا او پاسپورت نه وو. د نوموړي په خبره مازیګر ناوخته بیا د فیصله وشوه چې دغه گاډي دې پرېښودل شي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د گاډي خونې مشر خانجان الکوزي هم بیګا مشال لړیو ته ویلي چې د پاکستان او افغانستان لوري ماسپخین مهال تر لنجمنو خبرو وروسته اخر هم پر دې سلا شول چې تورخم دروازه د تجارت لپاره خلاصه کړي. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د چمن او سپین بولدک تر منځ لار هم د هغو سفر کوونکو پر مخ تړلې چې پاسپورت او ویزه ورسره نه وي. د حکومت د دې ګام پر ضد د اکتوبر له 28 نیټې راهیسې په چمن کې احتجاجي پارلت روان دی. د باجوړ په ښار کې د ځمکلاندې بم په چاودنه کې یو کس وژل شوی دی. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د مامنځیو کلي اوسیدونکي سبزلی خان نن سهار له خپل کوره بازار ته روان و چې ګاډی د سړک تر غاړې د خخ بم چاودنې ښکار شو چې پکې هغه وژل شو. پولیسو په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي او د پیښې ذمهواري هم چا نه ده منلې. په باجوړ کې دا ډول پیښې او بریدونه له تیرو دوو کلونو راهیسې روان دي چې اکثر پکې د ځایي مشرانو او مذهبي او سیاسي ډلو غړو په ګډون ولسیګ وګړو ته مرګ ژوبلا وړي. د خیبر پختونخوا پولیسو ویلي دي چې د صوبې په تاڼو کې د نرخزیانو د ستونزو هواري لپاره د جلا څانګې پرانیستو پریکړه کړې ده. د پېښور پولیسو د مالیاتي چارو مشر کاشف ابا افتاب پاسي پرون د نرخزیانو د مسلو اورېدو او هواري لپاره یوې آزادې غونډې ته په وینا کې ویل چې په لومړي پړاو کې د هغه ښار په ګلبهار تاڼه کې د نرخزیانو لپاره څانګه پرانیزي. په سواد کې د بیدارۍ یا اویکننګ په نوم د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي ټولنې مشر عرفان حسین بابک وایي چې په دې لړ کې باید جوړ شوي قوانین عملي شي.
پټه خبره دا ده چې قوانین خو زموږ په ملک کې ډېر جوړیږي خو د هغې امپلیمنټیشن چې دی هغه ډېر زیات ضروري دی. د دې سره سره به لکه موږ دا وایو چې لکه مکمل تحفظ به میلاو شي نو دا یو ډېر ښه اقدام دی او اولنی قدم دی د دوی د تحفظ په حواله سره نو دا اپریشیټ کول پکار دي.
دا پرمختګ په داسې حال کې شوی دی چې د نومبر په 18 د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکو دوه ټولنو په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال د هغوی امنیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې او له حکومت د نرخزیانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د پاکستان قومي اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر په ضمانت خوشي کړی دی. عدالت پرون د غورځنګ د مرکزي کمیټې د یو غړي مولانا زینت الله افغان د ضمانت درخواست هم منظور کړ. د عدالت له امر سره سم علي وزیر او افغان له زندانه خوشي شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیل عبدالرحمن د دواړو تر خوشي کېدو وروسته مشال لډیو ته ویل چې پر موکلانو یې د بغاوت مقدمې وي خو د ثبوتونو نشتوالي له وجې ورته عدالت ضمانت ورکړ. نډیر اسماعیل خان د درابن پولیسو علي وزیر د نومبر په 14 گرفتار کړو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار وایي مرستندوی موسسې نشي کولی له ټولو هغو کسانو سره مرستې وکړي چې په افغانستان کې د مطلق بېوزلۍ په حال کې دي. سیګار پرون پر خپل اکس د خوړو نړیوالې ادارې د مشر له قوله لیکلي چې د دوی لومړیتوب هغو افغان وګړو ته مرستې رسول دي چې له سختې لوږې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام په وینا په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د یو وخت ډوډۍ په برابرولو کې ستونزې لري. سیګار ورځې وړاندې د امریکا کانګرس ته په ورکړې یو ریپورت کې پر افغان طالبانو نیوکه کړې وه چې د امریکایي بشري مرستو میلیونونه ډالرې د ځان لپاره ګرځولې دي. د طالبانو حکومت پخوا دا ډول ادعاوې رد کړي او برعکس یې مرستندوی هیوادونه له افغانستان سره د مرستو په سیاسي کولو تورن کړي او اسرائیل او امریکا او اسرائیل او د امریکا او اروپای ټولنې لخوا ترهګر ګرځول شوی وسلواله ډله حماس په غزه کې په لږ تر لږه څلور ورځې وربنسله شوې ده. د دې وربن لمخې به مرستو رسولو ته اجازه وي او د جنگیالیو لخوا لږ تر لږه 50 سرغمل شوي کسان به په اسرائیل کې د باندې لږ تر لږه 150 فلسطینیانو په بدل کې خوشی کیږي. دا د تیرو نږدې وونه یو راسي په روانه بیرحمه جګړه کې لومړی وربن دی چې په ټوله نړۍ کې هرکلی شوی دی. دې وربن ته د یو پرمختګ په سترګه هم کتل کیږي چې ورسره به په غزه کې د عامو وګړو ستونزې کمې شي او نور اسرائیلي یرغمل شوي کسان به هم اسرائیلو ته لاړ شي. تمه ده چې د ډزبندۍ د پیلېدو رسمي وخت په 24 ساعتونو کې اعلان شي. د خبرونو پای د مشال رادیو د اوریدونکو تاسو خبرونه اوریدل. په دې خبري غړې کې زمونږ ځینې مهم رپورټونه دادي. د تورخم په دروازه په موقتی ډول باروونکو ګاډو ته د وختو اجازه ورکړل شوی ریپورت پیلرو. علي وزیر له زندانه خوشی شو. په دې موضوع هم د تاریخ ریپورت لرو. د جنوبي وزیرستان ټانک او لکی مروت ولسونه د سیمې بدامنې ته اندېښمن دي. هلته د خیبر په تیرا سیمه کې په لومړي ځل یو بانک پرانستل شوی دی.
دغه بینک سره باید موږ ډېر زیات روزګور ښه شي، موږ سکور برخه شي. همداسې چې کم دی موږ ګورنه په بهر ملکونو کې دي، هغو ته چې کومه فیملی رو دغه لرم کې ډېر زیات سهولت ملو شي.
په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي زورونې پیښو زیاتېدو اندېښنې راپارولې دي.
دا ماشوم ایون په خپل کور کې هم محفوظ نه دی، په لاره کې، کوڅه کې، د لوبو په میدان کې، په جومات کې، مدرسه کې، په سکول کې، کې چرته نه چرته پرس باندې دی.
و باورای چې له پاکستان د افغان کډوالو په نوم یو شمېر ځایي پښتانه هم تر نیول کېدو وروسته تورخم ته بیول شوي.
د دوی چې کله بایومیټرک کې دونو دا معلومه شو چې یاره دا خو هغه خلک نه دي، دا خو افغانیان نه دي، دا پاکستانیان دي او د وزیرستان سره تعلق دی.
دا نور رپورټونه په دې خبري غړی کې بدرګه مکړه. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. تاسو که موبایل اپ لرئ نو د خبرونه په پاکه توګه الته هم اوریدلی شئ. تاسو مخکې اوریدل چې د باجوړ په ښار کې د ځمکلانې بم په 14 کې یو کس وژل شوی دی. د دې موضوع نور تفصیل د شانواز ترګزی ناخلو. شانواز، په باجوړ کې نن سم نیتی صورت حال دی، 14 شوی دی؟
ډېره مننه. دغه نن په باجوړ کې سهار چې کم دی نو د باجوړ د پولیسو خبره باندې چې هغې سره مو رابطه وکړه، نو د باجوړ په ښار کې بامینځو یو علاقه ده او په هغه ځای کې 14 شوه. د دغه ځمکه یا لاره کې چې کوم خخ بارودو پټو هغه 14 نو په هغې کې یو هغه ځای ځایي تن چې کوم دی سبزلی خان نومېده، هغه په کې یوازې ګاډي کې ناست روان وو او خر بازار ته هغه په کې والوتو. هغه 14 کې هغه په هغه وخت کې مړ شو. دغه پر پولیس سره چې موږ رابطه وکړو، هغه وی پاره ځای کې ځای پولیس کوم دغه مور سیدل او پلټین روان کړی. خو دغه اوس مازیګر محل د باجوړ په مامون د سیمه ده او دمډول یو علاقه ده، پاره ځای کې بل 14 شوی چې پاره کې هم دغه ځای کې ځای وسیدون کې دی. هغه د سکول استاد هم د عبدالستار نومیږي، نو هغه په کې وژل شوی دی. دغه سره درې تنان چې کوم ملګری نورو نو هغه تنان په کې زخمیان شوی دی. دغه بس تاسو وایم چې عبدالستار چې کوم دی، د دوی زوی وو مولانا عبدالسلام، او هغه د جمعیت العلماء اسلام فیډلی یو فعال کارکونکی هم، دغه ترڅنګ هغه دلته چې کوم دی د انتظام څنګه ده انصار الاسلام، دغه هم مشروع د باجوړ. هغه تقریبا یو کال وړاندې هم په دغه خلک سیمه کې په دغه شان یو بمی 14 کې اور باندې شو او باغی کې هغه وژل شوی. د دغه دواړه پیښې چې کوم دی، نو دغه دواړه پیښو په حوالی سره مې چې کړه د پولیس سره خبرې کړې دي، نو هغه تصدیق هم کړی چې دغه دواړه پیښې شوې دي. په هغه کې به دغه تنان هم وژل شوی دی. د پولیسو خبره باندې چې په دغه پیښو کې د سارانې پیښې رپورټ خو لیکلی دی، خو دغه اوس چې کوم مازیګر محل په ډمډوله کې شوی چې په هغه کې دغه عبدالستار چې کوم زیتن دی هغه پکې وژل شوی، د هغې لا قانوني رپورټ هغې نه درج کړی. بیا مې په غزه کې د ځای اوسیدونکو یا چې کوم دغه د عنایت کلا بازار دی، دغه مشر هم دی د جمعیت العلماء اسلام فیډلی چې کوم دی، دغه جنرال سیکرټری هم دی د ښار. هغه سره مې رابطه وکړه، هغه راته وویل عمران ماهر نومیږي، نو هغه راته وویل چې د جنازې اعلان د عبدالستار نه دی شوی، هغه به سبا ته کیږي.
په دې 2014 کې ځینې خلک ژوبل شوي هم دي. شانواز،
او جی په دې کې دغه یو تن خو مړ شوی دی، عبدالستار چې کوم دلته په ځای سکول کې استاد هم سرکاري سکول کې، خدای غي نه الاو درې تنان د سره نور ناس ملګری چې کوم هغه پکې زخمیان شوی دی او هغه په هسپتال کې د علاج روان دی د باجوړ په مقامی هسپتال کې خار هډ کوارټر چې ورته وایي.
صحیح. او دا په تیر دوه کالو کې ډیر هدفي وژنې شوې دي په باجوړ کې. آیا دا د هغه تسلسل ښکاری پولیس سوې په دې اړه چاته ګوته نیسي کنه سوې دي؟
باجوړ کې تقریبا دغه تیر دوه کال نه بالکل څنګه تاسو هم ویلي باجوړ کې دغه هدفي وژنې یا دغه تر څنګ داسې چاودنې چې په هغه کې داسې یو یو تر نه بلکې زیات تنان هغه پکې داسې پیښې شوې دي. لکه په دغه هدفي وژنو کې چې کوم دي نو زیاتره د جمعیت العلماء اسلام فیډلي کارکونکي چې کوم دي نو ټول نه زیات پکې هغه هدف شوې دي هغه پکې وژل شوې دي. هغه تر څنګ بیا داسې لکه عسکري ځواکونه شو یا سیمه ییز مشران ملکان داسې خو هغه ډېرې کمې پیښې هغه شان شوې دي. البته دغه د سیاسي مذهبي ډلې مشران چې کوم دي نو هغه پکې ډېر هدف شوې. زه به تاسو دا هم وایم خپل اورېدونکو ته به هم وایم چې په دېرش دروان کال په دغه دېرشمه جولای باندې هم دغه شنډی موړ د خار تحصیل هډکوارټر چې کوم دی نو داغي برخه ده داغي علاقه ده شنډی موړ ورته وي پاغه ځای کې هم د جمعیت العلماء اسلام فیډلي دا کارکونکو داغي وجل سوا چې د بهر نه مورته شران اوربل شي او هغه مشرانو د ورته غوړان دي په دغه پندال یا په دغه ځای کې 14 شي او چې پاغه کې د باجوړ پولیس سره به مونږ رابطه کړو او تر اخیری پورې داغي د مړو شمیر سلور شپې ته رسیدل او د زخمیانو شمیره په هغه کې مشوخه یو سلطنان زخمیان شي. نو دا هغه پیښې چې اودنی چې کوم دغه زمواري په د دیش په نوم باندې غوښتل ډل چې کوم دغه خمنلې و خو دغه نن چې کوم پیښې شوې دي نو دغه زمواري لچانه دي قبول کړي.
ډیر مننه د مشال رادیو خبريال شهنواز ترکزه او چې د باجوړ د غبرګو چودنو په اړه تاسو ته معلومات ترکول.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پر تورخم دروازه په موقته ول بارونکو گاډو ته د وختو اجازه ورکړل شوې. په تورخم کې د پاکستان کسٹم چارواکو پرون نا وخت مشال ریډیو ته ویلي چې د وسله پاره د گاډ ډرایورانو ته لویزي پرته پر پوله د وختو اجازه ورکړي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مالونکو گاډو د تګ او راتګ لپاره کابل او اسلام آباد باید یو روښانه تګلاره جوړه کړي. په دې اړه نور تفصیل د صفیو لاستانک زینه.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی مشر وايي تورخم دروازه په دې خاطر تړل شوې و چې پاکستاني لوري یوازې د سبزی موټرو ته د تګ اجازه ورکوله او نور ګاډي نه پریښودل. خانجان الکوزی ازادي راډیو ته سه شنبه ناوخته وویل تر لانجمنو بحثونو وروسته بل اخره دواړه لوري خانې شول چې په موقته توګه دروازه پرانیزي.
د ډیرو خبرو او حالو زالو نو وروسته تورخم دروازه خلاص شو. دوی به موقته دې ته اجازه ورکړي بیا به دوی دواړه سره کینی په یو میکانیزم به کار کوي. نو غرمین وروسته دې ته وشو چې دروازه خلاص کی.
د راپورونو له مخې پاکستانی چارواکو مخکې ټینګار درلود چې په تورخم باندې د اوختونکو لاریو چلوونکي باید پاسپورت او ویزې ولري او دا یو الزامي شرط بللی. د همدې شرط په غبرګون په تورخم کې د طالبانو کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب ویلي وو دوی هم له پاکستانی ډرایورانو پاسپورت او ویزې غواړي. خو د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ د ګډي خونی مشر خوالی الکوزی ویل دوی له پاکستانی لوري سره د سیشن می پرس اوږده جلسه درلوده او پریکړه وشو چې د ویزو په اړه باید کابل او اسلام آباد پریکړه وکړي. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک چارواکو د ازادي راډیو خبريال ته ویلي دوی اوس د سبزی میوه او نورو مالونو ډک لاریو ته اجازه ورکړي چې په دروازه باندې واوړي. پاکستانی چارواکو داسې وخت د تورخم په دروازه کې د ویزو د درلودو شرط الزامي بللی او لامل یې دا سرحدي ستونزه رامنځته شوې چې تیره اونۍ د کراچۍ له بندره د زرګونو کانتینرونو د کولوجمنه وکړه. اخو د امرسن جنوب کې د چمن او سپین بولدک لار له څو ورځو راځي هلته د ځای خلکو د پرلط په خاطر تړلې پاتې. د کندهار د سوداګری خونی مرستيال عبدالباقی بینا ازادي رادیو ته وویل
کراچي د ګمرک څخه اوس داسې یو دغه و چې 3400 کانټینر بر روان سي. متاسفانه د لارې بندېدو تجران لا نور هم سیمایو سکرله. موږ د دواړو حکومتونو څخه دا توقع ده چې باید سرکشینی او د خلکو ته قناعت ورکړي ترڅو لار د عامو خلکو پر مخ او د سوداګرو د صادرات او واردات پر مخ خلاص.
په کراچي بندر کې د افغان سوداګرو شاوخوا 3000 کانټینر مالونه شاوخوا 3 میاشتې سارو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې نه یوازې افغان سوداګرو ترانزیت ته محدودیتونه جوړ کړي بلکې د لکونو افغان کډوالو د استلو بهیر هم چټک کړي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي چې په دې وروستیو کې د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري او ترانزیتي مسلو په خاطر اسلام آباد ته تللی وو، رویټرز سره په خبرو کې د افغان رسنیدونکو کډوالو ستونزې د طالبانو د حکومت لپاره یو چیلنج وباله.
مهاجرین هم مشکلاتو بسیار زیاده را روبرو.
کډوال غنی ستونزې لري، د دوی د صحت مسله ده، د خوړو د ژمی او سړو مسله او غنی نور ستونزې ده. د اسلامي امارت لپاره واقعا یو غټ چیلنج ده.
خیلی چیلنج بزرګ.
پاکستان هم درز ویلی چې د بیا اسناد افغان کډوالو سره به راتلونکي جنوري میاشت کې د هغو افغانانو د ایستلو پروسه پیلوي چې هلته د استوګنی اسناد هم لري. په دې ډله کې ګڼ هغه کسان شامل دي چې بهرنیو هیوادو ته تلو په تمه دي او په پاکستان کې د څو میاشتې په ډېرې سختۍ تیرې کړي. دوی اکثره اندېښمن دي چې که افغانستان ته واستول شي ژوند یې له خطر سره مخ کیږي.
صفی الله ستانکزیو د پاکستان افغانستان ته لیږدول کیدونکي افغان کډوال د راپورونو تر مخه د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی د اوسېدو لپاره د مناسب ځای نه لرلو سره سره د خوراکي توکیو او د صحت او زده کړو د اسانتیاو د کمبود سره مخ دي. خو ځینې افغان کډوال وایي چې بیرته خپل هیواد ته تګ د دوی د پاره ناشونی دی، ځکه چې هلته د سر خطر لري او ژوند ته ګواښ پېښېدای شي. په دوی کې د پخواني جمهوري نظام چارواکي، په خاصه توګه نظامي افسران، مدني فعالان، هنرمندان او ژورنالیستان شامل دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال راشد خټک په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان نه د افغان کډوالو د لیږدولو لړۍ دوام لري او د ځینو راپورونو تر مخه خپل هیواد ته ستنېدونکي افغانان د یو شمېر ستونزو سره هم مخ دي، چې د خوراکي توکو د اوسېدو لپاره د مناسب ځای او د صحت او د زده کړو اسانتیاو کمی په سر کې راځي. خو یو شمېر هغه افغانان چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سکوت نه پس پاکستان ته راغلي دي وایي چې د دوی ستونزې د نورو کډوالو نه جدا دي، ځکه چې دوی په افغانستان کې د سر خطر لري او د دې خبرې زیات امکان دی چې بیرته تلو سره سم دوی هلته د واک لرونکو طالبانو لخوا ووژل شي. دوی وایي چې د پاکستان حکومت، ملګري ملتونه او نور نړۍ دوی ته ورپې خطر باید په پام کې ونیسي او د حل لارې ولټوي. په اسلام آباد کې د افغان پوځ یو پخوانی صاحب منصب ګل محمد ویره لري چې په کومه ورځ دی بیرته افغانستان ته لاړو هم په هغه ورځ به بچي یتیمان شي. د مشال رادیو ته خپله کیسه وکړه او وی ویل
دا سیدا وروره چې مونږ چې افغانستان دلته راغلی یو خاصم دغه خاطر نه چلته مشکلات زیات وو، د نظامی په خاطر ډیر مشکلات مونږ ته وو او د دې نه چې اوس مونږ ریپورت شو ول تلار شو خامخا خطر پیدا کیږي، د په خاطر چلته ډیر زیات خطر ده. نو دې وجه نه مونږ اوس چلته لاړ شو کو یو مونږ ته څه مشکل جوړ شي د زمونږ کورنۍ به سرپرست پته کیږي او څوک نه وي چې دوی سرپرست وي، دې وجه نه تل زیات خطر ده.
ځنې مدني فعالان او ژورنالیستان وایي چې ملګری ملتونه او نور نړیوالې ادارې باید په پاکستان فشار راوړي چې د بیا اسناد او اسناد لرونکو کډوالو په شان د خطر لرونکو او بې خطره کډوالو کټګرۍ هم جوړې کړي. دوی وایي چې هغه افغانان چې په افغانستان کې ژوند ته خطر پېښېدای شي باید ترخه په پاکستان کې وساتل شي چې کوم دریم هیواد کې پناه واخلي. افغان ژورنالیست او مدني فعال نازیه حفیظی وایي چې دا اولاد په شنور په لسګونو بلکې په سلګونو مدني فعالان او ژورنالیستان نور هیوادونو ته تلو پته پاکستان ته راغلي دي. خو د افغان کډوالو د وستلو د لړۍ پیل کېدونه پس نه پوهیږي چې انجام به سوي.
هم د اوس خپل خپل کورنۍ سره دلته پاکستان کې اوسېږم، راغلی يم ولې بي سرنوشت پاتې يم. لسګونه او سلګونه نور کورنۍ او فعالان دي چې لورته ستونزو او تشویشونو سره مخامخ دي. نن سبا موږ تاسو د دې شاهدان یو چې په دغه ناقانونه کډوالو کې هغه امنیتي سرتیری د افغانستان هم شامل دي چې د هغوی ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ وو. د یاد دي ترڅنګ د ښځو د حقونو فعالان دي، خبریالان دي او دې ته ورته نور سلګونه کسان چې واقعا د هغوی ژوند له ډیرو جدي ګواښونو سره مخامخ وو.
البته ځینې سندرغړي او هنرمندان وایي چې دوی ته په افغانستان کې د سر خطر نشته، خو نور ستونزې د عام خلکو په نسبت سیوا دي. په پېښور کې افغان سندرغړي بریالي ولی په دې حق د مشال لړ یو پوښتنه داسې ځواب کړه.
کومنګ افغانستان تلار شو زوبه خو مونږ ته د کار بدیل کچرته پیدا شي، مونږ بلار شو خپل وطن، مونږ د پاره د سر خطر نشته. مونږ ته څه نه وای خبردار شه آلته په مسخه باندې بندیز لګیدلې ده، خوشاغوی بندیز لګولې ده، مونږ به قانون احترام کوو. دا غو سره کار بدیل مونږ ته پیدا کی چې مونږ لار شو کار وکړو. آلته په دې خپېږي چې هنرمند څه کولې شي، کوم کار کولې شي، نو نه پیګم چې د کار بدیل به کوم د کار بدیل وي. نو هغه ته به مونږه انتظار باسو، د دې انتظار کې باید پاکستان مونږ سره دا کومکو کی چې دلته مونږ ته د پات کې دلو یو زمينه مساعده کی.
یو په خوانی افغان افسر د نوم نه خودرو په شرط مشال ډوته و چې د په جمهوریت کې نظامی چرواک نه وو، خو بیا هم داسې احساسوي لکه په اسلام آباد کې چې هم د تعقیب لاندې وي او ژوند یې په خطر کې وي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر او د کمیشن د چیرمن عہدې ته کاندید اجاز خان وایي چې نړۍ دغه افغان کډوالو د حالت نه ځان نه خبروي چې بیرته تلو په صورت کې ژوند ته خطر پېښېدای شي.
دا ډېره لویه انساني مسله ده، سیاست به هر خوا ته وي، افغانستان کې دنه کې ژوند ته خطر ده، آی ته سلاره نشته، یو یره ده. هلته پوهېږي چې هلته مرګ صفا مرګ انتظار کوي، بالکل نا امید ده. دا انساني مسله ده او دې خلکو څه انتظام پکار. نو پاکستان حکومت هم او بین الاقوامي کمیونټي چې ده هغه هم ادارې هم کم انسانی حقوق اداری دی کمیونیسیار دی دی ماجر اداری دی نور خلق دی دا ټول دی خلکو جون کې سر دلچسپی والی
د بشری حقوقو تنظیمونو د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو اړوند ادارو او پاکستان کې کمپالا ګوندونو سوس وره د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو وستلو لړۍ ودروي او په خاصه توګه هغه کډوال ونه بس چې په افغانستان کې د خطر سره مخامخ کېدای شي خو حکومت وایي چې د بی اسنادو کډوالو وستل د ملک اندرونی معامله ده او دا د پاکستان د اقتصاد او امنیت ښه کولو لپاره ضروري ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه. لنډې سپې مودې 15,515 شپېته، 2,110، 10,390 او 10,550 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه 621 کلو هرتز خپرېږي. پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ. دا مشال رادیو ده. په ټنګ کې د جنوبي وزیرستان عدالت پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د پارلمان د پخواني غړي علي وزیر ضمانت منظور او هغه د ټنګ له زندانه خوشې کړ. دې عدالت د مولانا زینت الله افغان په نوم د غورځنګ د کور کمیټې یو غړی هم په ضمانت د ټنګ له زندانه خوشې کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیل عبدالرحمن پرون مشال رادیو ته ویل چې د پر علي وزیر دوه او پر افغان لس مقدمې جوړوي. د ده په خبره دا ټولې د غدارې مقدمې وي خو د ثبوتونو د نشتوالي له وجې عدالت خارج کړي. علي وزیر د ډیر اسماعیل خان پولیسو د نومبر په 14 گرفتار او په دوه اف آی آرونو کې د ټانک پولیسو ته ورکړو. اشتیاق مسی تفصیل راکوي.
سویلی وزیرستان عدالت کښې د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیل عبدالرحمن د علي وزیر او مولانا زینت الله افغان ضمانت د ټانګ زندانه د خوشې کېدلې په باره کښې مشال رېډیو ته وویل. پټانګ ضلع کښې د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کمیټې ممبر عین الله د غورځنګ ملګرو گرفتاری په باره کښې ویایي.
بی ٹی ایم بندے دے دوے درے میشنا کرک داون راون دے دے ریاست دے طرف را خدا گا لڑے کشے دی میج چکم دے مرکزی کمیٹی میں امبر مولانا زینت اللہ اور سرا دے پی ٹی ایم مخکش مشار علی وزیر دے گرفتار کری وی مولانا زینت اللہ دے پوانا کشے پلاس مقدمہ کشے گرفتار کرائی وہ دے پا زمانت بندے رخلوت کرلائی شو اور سرا علی وزیر چکم سورے دے اوالی پا درابن چک پوست بندے دے نیولائی وہ دے ڈی آئی خان دوه مقدمه کښې دای گرفتاري شو کړې وه او هغې نه بعد دای ټانګ جیل ته راوړلی شو چې په ټانګ شې په ده باندې دوې مقدمې وې. نو هغه په ډي خان شه چې کومه مقدمې وې په هغې نه ضمانت وشه او ورسره د ټانګ مقدمې ضمانت وشه دای جیل نه رها کړلی سره د میژ چې کوم نور بانجون ملګري لکه ګیلامان شو، عبدالرحمن شو، زاکیم شو او په کراچۍ کښې چې کوم د سین د کوارډینیټر دی نور لاترین او هغه د خلاصولو پوره هم میژه خپله مبارزه جاري شو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کمیټي غړي عین الله دا هم وویل چې په خپله خورا د پښتنو حقوق غوښتنې د پوره و د دوی مبارزه و راونوي. اشتیاق مسید، مشال رېډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوئی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
مشال رادیو د دبر جنوبی وزیرستان او ټانګ زلو ولست هغه سیمو د خراب امنیتی حالت له وجې شکایت کوي. دوی وایي د حکومت او پوز د اعلانونو باوجود چې دا سیمې له وسلوالو پاکې کړي، نه یوازې په وزیرستانونو بلکې په بنو او لکی مروت کې هم د نامنې پیښې زیاتې شوې دي. دا خلک په ویره کې دي چې هسې نه پوز ورته بیا د خپلو کورونو د خوشي کولو وایي. خو د ټانګ د پولیسو مشر وایي د وسلوالو پر ضد عملیات تیز کړي دي او ضرب دا سیمې پرام نه شي. اشتیاق مسجد رپورټ راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تانگی سیمے اسی دن کا حضرت علی پدگی براکش ویائی
ہر تاری مجبوری دو غاری بات کا بے روزگاری دو چکن کوٹا دے مکان دے کر یہ واسط لاری اور نہ دے گاڑی دے کر یہ واسط لاری پتاوا جا بندے داخل کو وان کا سی آئی نیز پخل علاقہ سے وقت راضی اس کا ڈیرا پریشن نہیں کیجیے یا ڈیٹ کا کیجیے ہاں فوج خدا دیا علاقہ سے تالے بون دی داغا تسے دے نو دا خو جوا تا خبره دو چې د عوام سره هیڅ نشته. د عوام نه د طالب واسلاري چې دا د علاقې نه وبوسي او نه د حکومت فوجي واسلاري چې دا د علاقې نه نشو خو وبوسي چې کله تا ما کلا جوړاوه ما پوښ لگاوه نو علاقه خو کلیر نه دو خدای دې کلیر کوي دولې میز د عوام د څوکنه تنګوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع بدر سیمے اسی دن کئی ملک عصمت اللہ ویائی چی دے پاکستان حکومتی چارواکی او فوجی عملیات کشے دے دوی ڈانکڑی شوی کورونو موزے لیا ورساولی ندی او پا سیما کشے یو ور بیا حالات خراب کڑی شوی دی.
پاکستان حکومت مشتا دا اعلانینا وکړل چې مو دا علاقہ کلیئر کړی دو حالانکہ دا علاقہ کلیئر نہ دو. یو لاکھ تلور ذرا کورینا ڈنگ شوی دی دغه موضوعات ویسا پرا دا خلق تا نہ دو ملاو شوی او دا لی انجیاس مشتا دا جنگ بندی باس کوینه چې پا دا علاقہ کشو غن شایدون کو غنو ختم کو خدا خلق دغه ڈنگ کورینا چې چکم وقت روی دا بیا ارادنا نشتا دا مجبور خلق ته دا د پاکستان حکومت ډېر ودړ دو وخت انډیا سره د خلنات ځوروي.
د ټانګ ضلع اوسی دن کای انور ماسید په ضلع کښې خاروب امنیتی حالات په دا رنګ بیانوي.
سیټی تونې ایریا هفته مخکې واقعه وشوه. سیټی تونې څو سره دوه کسان په مقام نه شول سره د اسلام آباد کښې
دفاټا ریسرچ سینٹر مشر منصور ماسید ویائی چې سویلی او قطبی وزیرستانونو سره په بنو لکی مروت او ټانګ ضلعو کښې د وسلوالو بریدونه زیاتولو په وجه د دغې ضلع خلک یو ور بیا د مشکلاتو سره مخامخ کیدای شي.
حملے جوتی وی آخر تو بیا دے حکومت مجبوری وی او بیا چې د کې می قبایلی سی می دی بیا پرشنې تا خبر درې می لکه چې مخ تا وا چې بریدینا کی جی مرګ جوګ لکی جی کا دے حکومت یا خلق دو او کا دے طالبون خو په جنوبی او په شمالی وزیرستان شي بیا کی سپ پنو ټنګ ڈی آئی خان خدا ټول علاقې د سارا لګې دل او د علاقې عوام تو مصیبت تای په دارو تین کی وخت شي چې حالات شو کسې خورېج پرېج سختی جی.
خود ټانګ ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاه مشال ریډیو تا وویل چې په ضلع کښې امنیتی حالات ښه کولی د پوره یې ګامونه پورته کړي دي.
پتہ لگے جی کپڑوں پتہ لینا اس کے جی مست
خلاف
دی سویلی وزیرستان او ٹانگ ضلع اسی دن کے دے پاکستان حکومتی چارواکیوں دا غشتنا ہم وکڑا چپ ضلع کے امنیاتی حالات شکاول دے پورا دا زر گڑندی گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اوریدونکو د اشتیاق مسجد د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. د خبرنو لنډیز درته وړاندې کوو. نن په باجوړ کې په دوه بمی چاودنو کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. وژل شوي کسانو لسی خلک خودل کیږي او د پولیسو په وینا داسې ښکاري لکه په هدفي بریدونو کې چې وژل شوي وي. د خیبر پختونخوا پولیسو ویلي دي چې د صوبې په تاڼو کې د نرخزیانو د ستونزو هواري لپاره د جلا څانګې پرانیستو پریکړه کړې ده. د پېښور د پولیسو د عملیاتي چارو مشر کاشف افتاب عباسي د نرخزیانو د مسلو اورېدو هواردو لپاره په یوه غونډه کې دغه څرګندونې کړې دي. د نرخزیانو ټولنه وایي چې دا یو ښه اقدام دی. په تورخم د تورخم دروازه پرون وخته په موقت ډول د بارونکو ګاډو پر مخ خلاصه شوې ده. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي نجیب ارجمن پر مشال اړیو ته ویل چې په دغه ورځ هغه ټرکونه ودرولي وو چې ډرایورانو سره ویزا او پاسپورټ نه ول. د نوموړي په خبره مازیګر ناوخته بیا د فیصله وشوه چې دغه ګاډی دي پرېښودل شي. د خیبر پختونخوا په ټانک کې د جنوبي وزیرستان یو عدالت د پختون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ او د پاکستان قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر په ضمانت خوشي کړی دی. عدالت پرون د غورځنګ د مرکزي کمیټې د یو غړي مولانا زینت الله خان د ضمانت درخواست هم منظور کړ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفاتش دفتر سیګار وایي مرستندوی موسسې نشي کولی له ټولو هغو کسانو سره مرستې وکړي چې په افغانستان کې د مطلق بېوزلۍ په حال کې دي. سیګار پر خپل ایکس پاڼه د خوړو نړیوالې ادارې د مشر له قوله لیکلي چې د دوی لومړیتوب هغو افغان وګړو ته مرستې رسول دي چې له سختې لوږې سره مخامخ دي. اسرائیل او د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ګرځول شوي وسلواله ډله حماس په غزه کې په لږ تر لږه څلور ورځني اوربان سلا شوي دي. د دې اوربان له مخې به مرستو رسولو ته اجازه وي او د جنګیالیو لخوا لږ تر لږه 50 یرغمل شوي کسان به په اسرائیلو کې د بندي لږ تر لږه 150 فلسطینانو په بدل کې خوشي کیږي. تمه ده چې د غزبندۍ د پیلېدو رسمي وخت په سلید ساعتونو کې اعلان شي. لمشال لډیو خبري غړې اوري. برتانوي چارواکي وایي د میاش با دغه هیواد ته رسیدونکو افغانان د دفاع وزارت اړوند کورونو کې مشت کړي. برتانیا ژمنه کړې چې له خطر سره مخ افغانان به انتقال او ځای به کړي. برتانیا نږدې 25,000 کسان له افغانستانه لیږدولي چې برتانویان هم پکې شامل دي. پکې سلګونه افغان برتانیا نږدې 25,000 کسان له افغانستانه لیږدولي چې پکې سلګونه افغان برتانویان هم شامل دي. نور تفصیل د صفی الله سننګزینا.
پر برتانوي چارواکو د افغان کډوالو د هستوګنولو په برخه کې له انتقادونو سره سره دوی ژمنه کړې چې دا میاشت به تازه رسیدونکو افغان کډوال د دفاع وزارت اړوندو ودانیو کې میشت کړي. برتانیا نږدې 25,000 کسان تر دې دمه له افغانستانه وړي. په دې کې ډیر کم د برتانیا تابعیت لرونکي افغانان هم شامل دي، خو پاتې اکثر یې هغه خلک دي چې یا په خپله یا د کورنیو غړیو له برتانوي پاوز، برتانوي مؤسسو او اړوندو سازمانونو سره کار کړی. د سې شمې په ورځ د برتانیا د آکسفورډ شایر ښار چارواکو ویلي هلته په ویل وایټ هارس ولسوالۍ کې وارده مخه تازه رسیدونکو افغانانو ته کورونه ځانګړي کړي دي. د ویل وایټ هارس یوې مسؤولې هیلن پیګ هیلز په یو بیان کې ویلي په دې سیمه کې د افغان راتلونکو میلمنو لپاره هرکلی وایي او د هغه خلکو چې په افغانستان کې د برتانوي پوځیانو سره اوږه په اوږه عملیات مخته یوړل او ځانونه یې په خطر کې واچول. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې دمګړې اوشت ودانۍ د راستنېدونکو افغانانو لپاره ځانګړي شوي. سربېره په دې چې 40 ودانۍ هغو افغانانو ته چمتو شوي چې له هوټلونو وځي. د برتانیا حکومت د 2022 کال په پیل کې د افغانانو د انتقال او هلته د میشتولو لپاره یو پروګرام پیل کړ چې لا یې هم دویمه او درېمه برخه نه ده عملي شوې. لومړی هغه دوره و چې پکې د برتانیا مستقیم افغان همکاران شامل وو. په دویمه او درېمه کټګوري کې له خطر سره مخ افغانان او د هغوی د کورنۍ غړي شاملېږي. برتانیا د اوس لپاره افغانان له پاکستانه انتقالوي، هغه هم داسې یو وخت چې دا له خطر سره مخ افغانان له پاکستانه بیرته افغانستان ته د تړلو لګواک سره مخ دي. برېټانیا حکومت تیره میاشت د 1274 پروازونو یو لړۍ پیل کړه چې تمه ده د دسمبر تر پایه دوام وکړي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې اونیزه خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو
سمیو نړیوال رپورٹ. د فلسطینی حماس ټلی مشر اسماعیل هانیا وایي له اسرائیلو سره د قربان احتمال نږدې شوی دی. اسرائیل وایي حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلې په توګه پیژني پرون هم په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره نښتې کړې دي. فلسطینی چارواکي وایي د اسرائیلي ځواکونو په حملو کې د وژل شوو وګړو شمیر له زرګونو اوښتی دی. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د حماس د افراطي ډلې مشر اسماعیل هانیا نن وویل له اسرائیلو سره د اوربند احتمال نږدې ښکاري. د هانیا څرګندونو دا هیلې را ژوندۍ کړې چې لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشي شي. اسرائیل، متحد ایالات او قطر له څو اونیو راهیسې له حماس سره د برمتو د خوشي کېدو په اړه خبرې کوي چې ښایي نتیجه یې په غزه کې موقت اوربند او د ترنګې ته د بشري مرستو رسېدل وي. حماس ډلې د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر خاوره یرغل وکړ. 200 تنه یې ووژل او 240 تنه نورې برمته کړل. د دې اسرائیلیانو د خوشي کېدو لپاره د موافقې په اړه د تیرو څو اونیو راپورونه ناسم راوتلي. اسرائیلو تر اوسه له حماس ډلې سره د دې برمته او د خوشي کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. ویل کېږي چې ډیری یرغمل ملکی وګړي دي او یو شمېر ماشومان او زاړه خلک هم پکې دي. حماس ډلې یوازې څو تنه یرغمل خوشي کړي او د ځینو نورو مړی موندل شوي دي. بلخوا اسرائیلو په غزه کې عملیات پراخ کړي او نن یې د جبالیه د کډوالو په کمپ کې چې د غزه تر ټولو لوی کمپ دی له وسلوالو سره نښتې وکړې. اسرائیل وایي د غزه ښار د شمال په دې کمپ کې په وروستیو څو ورځو کې لسګونه وسلوال وژلي. هغه درې تونلونه یې موندلي دي چې دا وسلوال پکې پټېدل او د راکټونو د توغولو درې دستګاوی ویجاړې کړي. پرون د غزه په یو بل لوی روختون کې د نښتو پر مهال هم 12 کسان هغه مهال ووژل شول چې اسرائیلي سرتیری او ټانکونه د روختون په دروازه کې له وسلوالو سره ونښتل. اسرائیل وایي د حماس وسلوال له روختونونو څخه د سپر په توګه کار اخلي، خو منتقدان وایي چې د اسرائیلو لخوا د غزه کلا بندول او هوایي حمله د دې قلمرو 2.3 میلیون وګړو ته د ډلهیزې سزا معنا لري. د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو لپاره تر دې دمه له 2200 زیات کسان چې له 3 برخې ماشومان او ښځې دي وژل شوي. فلسطینی چارواکو نه دی ویلي چې په وژل شویو کې څو تنه ملکیان دي او څو تنه وسلوال.
د احمد تکل پر رپورٹ کې تاسو اوریدل چې د فلسطینی حماس ټلې مشر اسماعیل هانیا پرون ویلیو چې له اسرائیلو سره د اوربان احتمال ته نږدې شوی دی. نن بیا خبر ده چې اسرائیل او د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ګرځول شوی وسلواله ډله حماس په غزه کې په لږ تر لږه 4 ورځې اوربان باندې سلا شوی دی او تمه ده چې د ډزبندې د پیلېدو رسمي وخت په 24 ساعتونو کې اعلان شي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د خبر په تیرا کې د لومړي ځل لپاره یو شخصي بانک پرانستل شوی. د بانک الحبیب په نوم د دې بانک سیمایز مشر وایي چې د سیمې اوسیدونکي به په ډیر اسانه له دوی سره خپل بانک اکاونټونه پرانستل شي. د تیرا سوداګر دې کار ته خوشاله دی او وایي چې یو لړ کاروباري ستونزې هواریږي له دې سره، هم به بهر کې میشت د دې سیمې خلک خپلو کورنیو ته پیسې په اسانه لیږدول شي. د خیبر د بیا بحالې محکمې یو چارواکی وایي دا مهال په تیرا کې د سویل انتظامی په هڅو د ژوند د یو شمېر اساسي ضرورتونو پوره کولو کارونه روان دي. فرهاد شنواری رپورټ راکوي.
د خیبر په لرې پرته سیمه تیرا لر باغ کې په لومړي وار د یو شخصي بینک پرانسته شوی او اوس د تیرا وګړي هم کولی شي چې بینک اکاونټونه پکې خلاص کړي. د بینک الحبیب زونل منیجر نواز نور وایي چې په دې بینک کې به هغه ټول سهولتونه موجود وي چې کوم د ملک په نورو برخو کې عوامو ته ورکولی شي.
سټنډرډ به ماغی چې کوم په پېښور کې یا په کوم په اسلام آباد کې دی یا په لاهور کې دی یا په کراچۍ کې دی، تاسو کوم خلک چې بار دی به پیسې راځي، د هغوی کور والا ماشومان هر څوک چې راځي هغوی ته بدل دن هغوی پیسې ملاویږي، آن لاین سروس به ملاویږي، اے ټی ایم به وي. چې کوم خلک موږ له اکاؤنټونو کلاویدو له سهار راغلي د مازیګر د هغوی اکاؤنټ کلاو شو، هغه لمبا چوڑا کسی زمونگا نشتا، شناختی کارڈ شو، بایو میٹرک شو، دا بزنس پروف شو، دا دو دریش زمونگا اخلو.
دا تیرا سوداگر ولسی و گڑی وای چی دے بینک للار باوست دا ملک مختلف برخو تا روپای پاسانے سر لیگی او دوی تا با هم دا بینک للار روپای زر ترلاسا کیگی. دا تیرا تاجر یونین مشر حاجی شیر محمد پریده وای چی پا دے جدید دور که هم پا تیرا کی کم بینک نو موجود دا وست با دے سر تو دوی یو لړ ستونزې هوار شي.
دا موږ ډېر جو تکلیف وو، دغه بینک سره به د موږ ډېر جو روزګور خشي، موږ سره کور بور خشي، انداسې چې کم د موږ ګوندا په بهر ملکونو کې دي، هغه دلته چې کومه فیملی رو دغه لړم کې ډېر جو سہولت ملو شي، انداسې چې کم نور دلته ماین دي کولی ولا یو بین ډېر جو تکلیف وو، تا ځکه چې پیسې ګرځول نن سبو حالات کې دا ډېر جو تکلیف تای، نو یو لا بین چې کني کنه سہولت ملو شي او کور بور بین خشي.
تیرا درا لبخاره سی د بینک بجلی ټلیفون انټرنیټ شناختی کارډونو جوړولو ادارې نادرا او سرکاري سکولونو نه محرومه پاتې شوې. د خیبر ضلع د بیا بحالې څانګې یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرا کې تر اوږدې مودې پورې حکومتي واکمني نه وه، خو چې کله هلته په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات ترسره شو نو امنیتي ځواکونو دغه سیمه تر خپل واک لاندې راوسته او لیویز او خصداري پکې وګمارل چې وس د پولیسو حیثیت ورکړل شوای. نوموړي ویل چې په 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس د خیبر ضلع تیرا درهم په رسمي توګه په حکومتي چوکاټ کې را دننه شوه او دې ته د جمرود لنډې کوتل او باړې په شان د ځان له سب ډویژن درجه ورکړل شوه او هلته دا محل په یو شمېر سرکاري ودانیو او بنیادی ډانچا جوړولو باندې کارونه روان دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د پنجاب صوبې په چکوال کې د وی مدرسې دوه استادان پر ماشومانو د جنسي تیری په پیښو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. پولیس وایي دا کسان عدالت ته وړاندې کړي دي او د پیښې په اړه ثبوتونه غونډوي. د مدرسې انتظامی پر ماشومانو د جنسي تیری تورونه رد کړي دي. په پاکستان کې تر دې وړاندې هم په مدرسو کې پر ماشومانو د جنسي تیری پیښې رپورټ شوي دي. د ماشومانو د حقونو فعالان وایي په دغه هیواد کې پر ماشومانو ځکه جنسي تیری کېږي چې د هغوی د خوندیتوب قوانین په سمه توګه نه مالکیږي. د مدرسو ځینې استادان بیا میندې او پلرونه هم ذمه‌واره بولي چې د خپلو ماشومانو له زده کړو او ورځنیو چارو ځان خبر وساتي. تفصیل دانیسی اجمل پر رپورټ کې.
د پنجاب صوبې د چکوال ضلع پولیس وایي چې هلته په جامع مصطفی مدرسه کې په دوو کاریانو له ماشومانو سره د جنسي تیریو تور پورې شوی دی. د ضلع د پولیسو مشر واحد محمود په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د نومبر په 18 ورته معلومه شوه چې د مدرسې کاریانو له ماشومانو سره جنسي تیری کړی دی او په دې تور یې د دوو کاریانو د نیولو ترڅنګ د مدرسې د انتظامی خلاف رپورټ هم درج کړی دی.
شونو زحل کول عالم او د تصدیق او اف ای آر درج کول سره مې د ملزمانو نیولو لپاره پنده او میاوالي ته کسان ولېګل او له ماخام وړاندې مو ملزمان گرفتار کړل. تورن کسان عدالت ته وړاندې کړل شوی دي. د کیمرو ریکارډ او په تشدد کې د کارول شوی چاقو ترسن مو نور شیان په قبضه کې اخیستي دي.
دی نیشن او ډان وسپانو د نومبر په 16 په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د جامع مصطفی مدرسې شاوخوا 15 ماشومانو د جنسي تیری شکایت کړی دی. یاد وسپانو لیکلي چې د پنجاب نگران وزیر اعلی محسن نقوی د اتوار په ورځ د پیښې ځای ته ورغلی ولته له متاثره ماشومانو سره د لیدو ترڅنګ هغوی ته د انصاف ډاډ هم ورکړی دی. د دې پیښې په اړه د تازه معلوماتو لپاره مې په چکوال کې سب انسپکټر تصور منحاس سره رابطه وکړه، خو هغه وویل چې د مصروفیت له وجې خبرې نشي کولی. بیا مې په پولیسو کې د پلټنو څانګې یو مشر یا انویسټیګیشن آفیسر محسن شاه ته ټلیفون وکړ، خو هغه وویل چې دا معاملې د کار په زمره کې نه راسي. بلخوا د جامعه مصطفی مدرسې محتمم نوید حیدری له ار وای نیوز سره په خبرو کې د جنسي تیری تورونه رد کړي دي او ادعا یې کړې چې ځینو ماشومانو ورته د استادانو لخوا د وهلو ټکولو شکایت کړی وو او په هغه بنیاد یې دوه استادان له دندو لرې کړي دي. په پاکستان کې وړاندې هم په مدرسو کې په ماشومانو د جنسي تیریو پیښې ثبت شوې دي چې د بشري حقونو ادارو یې غندنه هم کړې ده. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې ساحل تر مخه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیریو 2220 پیښې شوې دي. د ساحل د رپورټ له مخې په دې پیښو کې شاوخوا 15 د دینی استادانو لخوا شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقونو مبارز او د ګروپ ډیولپمنټ پاکستان یو چارواکي عمران ټکر د نومبر په 21مه مشال ریډیو ته ویل چې اکثره ماشومانو ته د جنسي تیری کوونکي تن لخوا دړکې ورکول کیږي، نو ځکه هغوی خاموشه پاتې شي او میندې پلرونه ترې خبر نه وي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تیریو پیښو د مخنیوي او د دې پیښو ښکار ماشومانو د درملنې لپاره د ناسمو اقداماتو، د قوانینو په سمه توګه نه عملي کېدلو، په جنسي تیری کې ککړتن ته د سزا نه ملاوېدو او د شرم له وجې دا ډول پیښې د پټولو له وجې متاثره تن ته انصاف ترلاسه نه شي.
ضروری ده چې مونږ دا وایو چې یو مخصوص ځای کې دی چې دی نو دی محفوظ ده. دا ماشوم ایون په خپل کور کې هم محفوظ ده، په لار کې، کوڅه کې، د لوبو په میدان کې، په جومات کې، مدرسه کې، په سکول کې، چې د دره غټ ګیر چاپیرا موجود دی، نو دوی د هغې په سزا شکل کې چرته په رسک باندې دی.
د 2019 کال په دسمبر کې د مانسری په ټاکرا سیمه کې د یوې مدرسې استاد ته د دیوچې د عمر قید او 2,00,000 روپو سزا واورول شوه چې له خپل زده کوونکي سره جنسي تیری کړی وو. دغسې د روان کال په اپریل کې په ملتان کې یو تن په پولیسو کې رپورټ درج کړ چې 10 کلن وراره سره د مدرسې استاد جنسي تیری کړی دی. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي خلیل محسود چې بچیانې په مدرسو کې زده کړې کوي وایي چې مخکې به په مدرسو کې د جنسي تیریو د پیښو په اړه خبرونه مخې ته نه راتلل، خو اوس د سختو جسماني سزاګانو تر څنګ د جنسي تیریو پیښې هم ثبتېږي. نوموړي زیاته کړه چې دوی خپل ماشومان د مالي ستونزو له وجې په مدرسه کې داخل کړي دي او تر ډېره حده کوشش کوي چې د هغوی له حالاتو ځان خبر کړي. دا کوڑے خټک په یوه مدرسه کې استاد مفتی ډاکټر شوکت خټک چې خپل بچی هم په یوه مدرسه کې زده کړې کوي وایي چې میندې پلرونه باید په مدرسو کې د خپلو ماشومانو داخلولو نه وړاندې دا معلومه کړي چې آیا د مدرسې ولته د موجودو استادانو له حکومت سره رجسټریشن شوی دی او کنه.
حقیقت نشتا دمرا پاک ماحول کے خلق کو جذبات نہیں ماں پاندازے مطابق بلکہ مدرسے سے بکنو تو چیز نو یواز کریش سے درته وی استاد درته وی چې مون کوته و بیا راشه یو ځای یواز سبق ته وایم په دې شیش باندې پوی نه دی یواز چې چرته هم دې ځان سره دویم رور بیا یا دویم منګری بیا نو دوی کسانو درې کسانې په موجود دی چې څوک دا کار نه کوي.
د پاکستان حکومت د 2000 کال په مارچ کې د ماشومانو د خوندي ساتلو او د دوی پر ضد د زور زیاتی کیسونو مخنیوي لپاره قانون سازی کړي چې تر مخه په جنسي تیری کې ککړتن ته د عمر قید او د جرمانې سزا ورکول کیږي او کچرته د جنسي تیری په پیښه کې متاثره تن وژل شي نو بیا یې سزا پانسی ده.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې. په داسې حال کې چې له پاکستانه په زور د بی اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ دوام لري، یو شمیر ځایي پښتانه هم د پاکستان په نورو برخو کې لنیول کېدو وروسته تورخم ته رسول شوي. په پېښور کې د کورنیو چارو د وزارت د صوبای وزارت لخوا د افغان کډوالو لپاره د جوړې شوې کنټرول خونې او چارواکي پر تیر ورځ مشال لړیو ته ویل د نومبر له لومړۍ تر شلمې نیټې نه پاکستانیان هم د افغان کډوالو په شک کې تر تورخم رسول شوي، خو چلته د ګوتو نخې واخیستل شوې نو معلومه شوه چې هغوی افغان کډوال نه دي. بل پلو ځینو ملت پالو ګوندونو د افغان کډوالو زورول غندلې دي. له پېښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
سرکاری شمیرې ښایي چې ځینې هغه پښتانه چې پاکستانی شناختی کارډونه یې لرل د بې اسناد افغان کډوالو سره د لنډی کوتل موقتی کیمپ ته راوړل شوي وو، خو هغه ته کې د دوی د پلټن وروسته واپس پنجاب صوبې ته ولېږل شو. په دغه اړه په پېښور کې په تورخم لاره د افغان کډوالو د واپسۍ د عمل د څارنې لپاره د جوړ شوي کنټرول روم د شمیرو تر مخه د نومبر د لومړۍ نیټې نه په زور د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو وروسته د دوی سره نه داسې پیخي ثبت شوی دی چې پاکستانی شناخت لرونکي هم د نورو صوبونو موقتی کمپونو ته راوستل شوی دی. د بې اسناد افغان کډوالو لپاره د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو په محکمه کې د قائم شوی کنټرول روم ویان لطیف الرحمن د نومبر په شلمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان شناخت لرونکي د نه کسان په غلطۍ سره پولیسو نیولی وو او دغه کسان افغانستان ته نه دی لیږل شوی.
چونکی دوی دا چې کوم وو کسان منشن شوی او واپس شوی دی واپس پنجاب ته، نو دې خلکو پښتوم داسې ویل لکه خپل وزیر وزستانه جبا نو خپل خبره کمیونیکیټ کول نه شو غوي. نو هر کله چې دغه وو کسان د دې دومره دغه نه روتل نو ډایرکټ دوی واپس کړی دی.
بلې خواته ملت پالو غوندونو د نگران وفاقي حکومت لخوا د کډوالو د واپس لیږلو په عمل کې د پښتنو د زورولو غندنه کړې ده. د نومبر په شلمه نیټه د عوامي نېشنل ون ویان زاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی نه یوازې په دې عمل کې د پښتنو د زورولو غندنه کوي، بلکې د دوی ون د نگران حکومت د پالیسی په مکمل توګه رد کړی ده.
او د موجوده کیرټیکر سره خدای اختیار نشته چې د کمرکا پالیسی جوړه کړل. پارلیمنت نشته په کال کې، سینټ کې صرف خبرې کول نه پکار، د دې حکومت خلاف قرارداد پاس کی. او ته وایي چې دا اختیار تاسو سره نشته، تاسو د خپل پیسې دا فورن واپس والی ګوره دا سره وان دي په پنجاب کې او په سین کې پښتانه نیسي ورالیږي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بیا بیا په پنجاب او سین صوبو کې د کډوالو په ضد د کاروایانو په ترڅ کې د پښتنو د زورولو غندنه کړې ده. د نومبر په شلمه نیټه په دغه اړه د یاد ګوند د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل
د اول ورځ نه موږ دا خبره کوو چې د کومه پروژه بنیادی روانه ده، دوی په کم شکل هم بیانوي، څرنګام خلک ته مطمئن کوي، خو اصل د دې هدف چې کم دی، اصل د دې مقصد چې دی، د دې په غټ لیول باندې د پښتنو زورول دي، د پښتنو ستړیول دي، د پښتنو کاروبارونه بربادول دي. نو دا یو اوس په پښتنو په دې ټول ملک کې دا شایي شروع کړی دی، بیا خاص کر په سیندو په پنجاب کې. هلته چې څومره هم پښتانه اوسیږي چې دا د کډوالو لانجه شروع شوې ده، نو دوی نه په خلاص مټ ګرځېدلی شي، نه آزاد کاروبار کولای شي.
د پاکستان په سینټ کې هم د نومبر په 14مه نیټه ځینو سینیټرانو غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو د واپس لیږلو په ترڅ کې دي د پښتنو د زورولو څخه ډډه وکړي شي او د افغان کډوالو په اړه پالیسي دي را روان منتخب حکومت جوړ کړي. خو هغه مهال د سینټ غونډې ته په وینا کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د کډوالو د واپس لیږلو د پالیسۍ دفاع کړې وه او ویلي وو چې اسناد لرونکي افغان کډوال او پښتانه به څوک نه زوروي، خو د بې اسناد افغان کډوالو د واپس لیږلو په پالیسۍ به عمل روان وي.
دا مشال رادیو ده.
ډاکټران وایي د تیر یوې لسیزې راهیسې په پاکستان کې د بې اولادۍ شرح پرله پسې توګه زیاتیږي. د پاکستان عامه روغتیا ژورنال د یوې څیړنې له مخې په دې هیواد کې نږدې 20% واده شوې جوړې د بې اولادۍ له ستونزو سره مخ دي. د روغتیا چارو پوهان وایي په ټولنه کې د بې اولادۍ کچې لوړېدو وجه بې وخته ودونه، نفسیاتي ناروغۍ او ځینې نور علتونه دي. تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورټ کې.
دا پاکستان د امی روغتیا یا پبلک هیلت جورنال خپل یو سیړنیز رپورټ کې ویلي چې تیره لسیزه راسی پاکستان کې د بې اولاده شرحه کې زیاتوالی راغلی دی. په دې حقله د پېښور رحمان میډیکل انسټیټیوټ لخوا تیر د اکتوبر میاشت کې خپور شوي مزمور کې هم د پاکستان د امی روغتیا د جورنال په حواله لیکلی شوي چې هیواد په کچه 30% کیسونو کې نارینه عوامل، په 50% کې ښځینه عوامل او 12% معاملاتو کې نارینه او ښځینه دواړو عوامل د بې اولاده سبب ګرځي. دا چې د دې غټ عوامل څه دي، نو حیات آباد میډیکل روغتون کې د ماشومانو د ناروغ زنانو یا ګاینکالوجیسټ اسوسیټ پروفیسر ډاکټر سادیه شمشیر وایي د صحتمند غذا نه اخیستل لکه سبزیانې، میوو کم استعمال او بازاري خوراکونه زیات کول، بې وخته علاجونه کول، دغه ډول ډېر عوامل دي. خدای سو مهم دي،
د صفائی ستھرائی پکار دے. مونږ چونکی غریب ملک یو، دلته مونږ ودنو کو او د خوندان چې د میاشت دوه میاشتې پس چې بهر لاړ شي، نو دا غټه وجه دغه ده چې ښځې جیزان داسې وي چې هغې ته بیا نور ملټیپل مسایل جوړ شي، سایکولوژیکل افیکټ هم وي، خاوند هم نه وي، بیا کرام شي نو بیا لږ ورځې دپاره سپریټ زوینه هم نه وي، او کورونو مسایل وي، ګڼ کورونو کې اوسېږي، ګڼې فیملی وي، سټریس ایلیمنٹ په کپل کې موجود وي، دغه هم یو غټه وجه ده او انفرٹیلیٹی کاس کوي. او بل ټول نه غټه خبره ایج فیکٹر، مونږ اکثر چې دی دا ایڈوانس هغه کې کپلس کې مونږ ګورو، دا خزه خاوند کې ګورو دی چې دی ډېر لیټ میرج وکړي او که میرج اوم کې نو دی کافی عرصه پورې ماشومان نه راوړي.
طبي ماهرین وایي چې ټولنیز فشار له وجې خزه خاوند هم د نفسیاتي مسلو ښکار شي، کوم چې په بدن منفي اغیز لري او د بې ولاده سبب هم ګرځي. پېښور کې د نفسیاتو ماهره ډاکټر لبنا خټک په دې باب لوایي اکثر مسلې نارینه کې هم وي، خو دلته د دې هر څه ذمور هم زنانه ګرځول شي.
امید لري چې هغه چې کومه بچتا په ونه کال کې بیماری کی او بیا بدا زوی روړي دي، یعنی دي هغه ټایم لا په جنه باندې دا شي پرشر راولي. بیا چې دا واده میاشت دوه میاشتې نه تیرې بیا دی ور باندې دا شي زغه جوړ کې چوغره د پلانې پلانې ځکه کو تاسو ر یوځي واده شو را غو بیمار شو تل او سم بیمار نه، نو خپل کورواله خو پرې دا چې کم ملمانه راځي ملاویږي یا کم محلي خلک راځي رشتہ داران راځي، نو اغم دومره دې باندې پرشر اچي چې خاص اوس پورې ماشوم نه شوی او خپل
دا چې داسې حالاتو کې څه کول پکار دي. نو پېښور الخدمت روغتون کې ګاینکالوجیسټ ډاکټر حمیره امان وایي تر کال دوه پورې هیڅ علاج نه دي کول پکار، له هغې وروسته بیا دواړه ښځه خاوند له مستند ډاکټر له تلل پکار دي، نه چې عطایي ډاکټرانو له علاج هم او احتیاط دواړه ضروری دي.
خپل ځان د انفیکشن نه بچ کول لپاره صحیح کسانو ته ځي، خپل ټرینډ کسانو ته ځي او داسې ځینو نه ځان ساتي چې کوم ځای کې د انفیکشن خطرې چې هغې ته بیا بچدانی کې دنه یا د هغې سره بهر د انفیکشن خطر وي. تقریبا درې سي خلک داسې دي کنه چې د اولاد نه کېږي، نو هغې کې وجه په سړی کې، نو هغې دپاره هم کوشش کول غواړي چې په ټایم باندې سړی هم خپل معاینه وکړي، ځکه چې ښځه او خاوند دواړه صحتمند دي، نو الهغې چانس زیات شي چې اولاد وشي یا حمل وشي.
دا صحت ماهرین وایي چې غیر معیاري خوراکونه کول، د مشقت کمی، د وجود غټېدل، شوګر او نور ناروغۍ هغه علتونه دي چې په ټولنه کې د بې ولادې سبب ګرځي. وایي علاج د هر څه ممکن دی، خو چې په خپل وخت او صحیح ځای نه وشي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو رپورټونه هم دومره. اوس شانزه علی خان ته وښی چې ټپې درته وړاندې کوي.